سپینې خبرې
رکو راز
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه سید سلیمان شنایم او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب ما سره په سټوډیو کې دي او مونږ د سپینې خبرې یا رکراس خبرونه قربانه یو او راتلونکي بحث هم زمونږ په دې دی چې په نړۍ کې د ترګري خطرونه څه ډول دي او څومره خطر پیښ کړی دی. پوښتنه دا ده چې د ترګري ډلې آیا خپل مشخص مقاصد او اهداف لري که دوی د بل چا د خوانه کارول کیږي او خپل مقاصد په ترلاسه کوي؟
بله، با سلام خدمت شنوندگان عزیز. مطلبی که همکار ما خواهی آشنا فرمودن در امیر رابطه با مهمان ها صحبت میکنیم که هویت اصلی گروه های تروریستی چیست، چگونه با وجود آمدن و آیا میتونند با عنوان سربازان اجیر یا گروه های اجیر هم استفاده شوند. اینه با مهمانان محترم بحث میکنیم، اما قبل از او با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم جنوریدونکو، زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت خاص استازی رینا امیری په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت ویلي دي چې د خزو او جنکو په حق له طالبانو تبعیزي فرمانونو افغانان په غربت اخته کړی دي او دوی اوس په خارجي مرستو متکی شوی دي. رینا امیری د مارچ په 28مه د اکسپټولریز شبکه کې لیکلي دي چې په نوي تعلیمي کال کې هم د لومړنۍ دورې نه پورته د جنکو خونځي نه دی پرانستل شوی. هغه د طالبانو دغه اقدام زړه ماتونکی اقدام بلل دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د مارچ په 20مه د کابل په شمول د افغانستان په سړو سیمو کې لمریز نوې تعلیمي کال پیل کړ، مګر د جنکو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په حق له سونه ویل. د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې یو کس تیر ماښام د خپل کورنۍ درې غړي وژلې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابولی مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا پیښه تیر ماښام د روژه ماتي نه څو دقیقې مخکې د جلال آباد د ښار د اتمې حوزې د توخچي په سیمه کې شوې ده. په دغه سیمه کې یو کس خپله میرمن، زوی او انګور ویشتلی دي. درې واړه په ډزو کې مړه شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې قاتل نیول شوی دی او ډېر زر به قضا ته حاضر کړی شي. د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د حکومت سرحدي مسؤلینو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د مارچ په 23مه سهار 10 بجې د پاکستان د سرحدي ادارو د منصوبینو ترمنځ د خپل منځي شخړې له کبله وتړل شوه، خو درې ساعته وروسته بیرته پرانستل شوه. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې د افغانستان مقاماتو ته د هغو 19 ماشومانو د سندو خبر ورکړی دی چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د علاج دپاره لیږل شوي وو. دا هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروب شوي وو او یا په اور کې سوځېدلی وو او په افغانستان کې علاج امکان نه لره. افغاني سری میاشتې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي دي چې د جرمني د سولې د کلي سره چې یو خیریه بنسټ دی، د موافقې له مخې هر کال دوه ځلې تر 11 کلنو کم عمره ماشومان د علاج دپاره جرمني ته لیږل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډر ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان په خاوره کې د افغانستان نه د تحریک طالبان پاکستان تازه بریدونه وغندي. د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډر په لندن کې په خبری کانفرنس کې وویل پاکستان د استخباراتي معلوماتو په اساس د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي. اسحاق ډار ویلي چې ګاونډي هیوادونه باید په خپلو کې د اړوندو همکاریو له لارې د ترهګرۍ مخه ونیسي، ځکه چې په امنیت کې د هر چا ژوند مسؤول دی. تیره اونۍ د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه وخت حالات نور هم خړپړ شول چې وسله والو د شمالي وزیرستان د میرعلي په سیمه کې د پوځ په یوې پوستې برید وکړ. د پاکستان د پوځ دوه لوړ رتبه افسران او 15 عسکر پکې ووژل شول. د دې برید نه یو ورځ وروسته پاکستانی الوتکو په افغانستان کې د پکتیا او خوست په ولایتونو کې هوایی بریدونه وکړل او دا یو کړه چې د ترهګر زالې په نخه کړی دي. خو افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې د پاکستان دا ادا رد کړه او وی ویل چې د پاکستان په هوایی بریدونو کې خزه او ماشومان وژل شوي دي. نو شباشنا امریکا غاګ واشنگتن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په کاراکاس کې د کنسرتونو په سالون د وړم شپې حمله غندلې ده او په روسیې کې د مارچ 23 یعنی د یکشنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې ده چې د دې وژن کې حمله عاملان به خپل سزا وویني. ولادیمیر پوتین دا برید تروریستي برید بلل دی. هغه هم دغه راز ویلي دي چې سلور وړ مشکوک کسان د روسیې وګړي نه دي او د اوکراین خواته د تلو په حال کې نیول شوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش ویلي دي چې برید دوی کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي منابعو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته د داعش خراسان څنګه پلان لري چې په ماسکو کې برید وکړي. د اسرائیل پوز د مارچ په 23 د لبنان په شمال ختیځ کې د حزب الله د وسلوال ډلې مرکز بمباري کړی دی. د چارواکو په وینا درې تنه په دې بمباري کې زخمي شوي دي. بمباري د بالبخ خر سره نږدې چې د حزب الله قوي مرکز دی شوې ده. د غزې د عمده روغتون په شاوخوا کې د شنبه په ورځ هم جګړې روانې وي او اسرائیل وایي تر اوسه یې په دغه روغتون کې د پراخ چاپې په مهال د 170 زیات وسلوال وژلي دي. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت وایي چې په دغه چاپه کې 15 تنه ناروغان هم مړه شوي دي. د حماس پوځي څنګه اسلامي جهاد وایي چې د دوی جګړه مار د غزې په خار کې د اشفا د روغتون نه بهر د اسرائیلي قواو سره په جګړه کې کېوتل. په غزې کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر د 8 نیټې راهیسې تر اوسه پورې 2000 فلسطینیان په جنگ کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د حماس د تروریستي سازمان بولی او د امریکا د مشرانو جرګې 1.2 تریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې کار د حکومتي چارو د یوې برخې د فعالیت د بندیدو مخه ونیول شو. دا لایحه نن سهار وختي تصویب شوې ده او د توشې د لپاره جو بایدن ته استول شوې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو، منګه البته تاسو منګه په ویپانه باندې هم ګوري. منګه نن د نړۍ کې د ترګري په خطر باندې غږیږو او اساسا ربط ډیر د افغانستان په حالاتو ذکر ورکو چې آیا دا ترګري ډلې یا تروریستي سازمانونه دوی خپل خاص مقاصد لري، په کوم اهداف دوی جوړیږي، د کوم زینه تمویلیږي، او که دوی د بیرون خاصتا د ابر قدرتونو د خوانه یا د بل چا د خوانه د خپلو مقاصدو لپاره کارول کیږي او استعمالیږي. په دې اړه به موږ د خپلو میلمنو نظرونه واورو.
ولی مهمانای بحث امشب برنامه رو راست سپین خبری دکتر نعیم اساس، تحلیلگر روابط بین الدول، و جناب آقای نجیب ننگیال، پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی هستند. پروفسور برنامه میگن که برای فعلا آقای ننگیال روی خط داریم. آقای ننگیال سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو دارین.
سلام تاسو بس اوریدین کوتا،
خوش آمدین به برنامه. پروفسور برنامه تلاش میکنن تا آقای اساس هم بگیرن.
ننگیال سب تاست استری میشیم، بخیر رغلی پروگرام تا ترسو چه اساس سبم وصل کیگی. اجازه را که چه اول په دې پیل کې دا د تروریزم یا د ترګری سره چې خصوصا په دې 13-15 کالو کې بیخي ډیر اوریدل شوې ده، لکه په ماکسو کو او داسې هم جانبه نظریه په واخلو چې تاسو هم روزمره کار دی په تدریسي لحاظ باندې او په تحقیقي لحاظ، او اوریدونکو تم ډیر په زړه پورې دی چې خاصتا زمونږ اوریدونکو چې ډیر د جګړو قرباني شوی دي. تروریزم په اصل کې د په کوم بنیاد باندې رامنځته کیږي؟ لږ وروسته به په ډیرو غږیږو چې تعریف یې ورکو، اما اساسا دغه ګروهي شکلونه چې مختلف دي او د مثلا د تاوتریخوالي په وجه باندې دوی غواړي خپل شعار عملي کوي یا خپل اهداف عملي کوي، دا په کوم بنیاد پیلیږي؟ څومره حقیقي بڼه ده دا د یو خواست د ترلاسه کولو لپاره؟
ډیره مننه آشنا صاحب. د ترورزم بنیادی تاریخ دا دی چې خشونت نه یا د تشدد نه په نامه شو لاري نه ته خشونت کوي او غواړي خپلو سیاسي اهدافو ته ځینې نورو اهدافو ته ورسیږي. ځینې ډلې دا کار کوي او ځینې دولتونه چې دي هغه دغه سي دولو حمایه کوي په غیر مستقیم ډول باندې. غواړي په دغه لارې نه ویره خپره کړي، خلک ووژني او د خشونت لارې نه هغه هدف چې دغه ډله یې غواړي، هغه سیاسي نفوذ چې دی غواړي، اقتصادي ګټې چې دی ترلاسه کول غواړي، هغه ته ورسېږي. دا د ترهګرۍ هغه اساسي تعریف دی. پات شودا چې په نړۍ کې تاسو ګورئ موږ هر ورځ مختلف هیوادونو کې په مختلف ځایونو کې د دغه خبرونو د دغه پیښو شاهدان یو. متاسفانه سیمه افغانستان په ځانګړي ډول باندې د دې ښکار دی او ملګري ملتونه هر کال په دې اړه باندې، بلکې تیر وخت درې میاشتې وروسته شپږ میاشتې وروسته خپل کلنی خپل راپورونه لرسي چې دوی ورته مانیټرنګ رپورټونه ورته وایي او د افغانستان په اړه وروستی د دوی دېرشم راپور هم نشر شوی و. تاسو به خبرې استي په هغه کې د القاعده د تحریف په اړه او په افغانستان کې د داعش او همدغسې په افریقا کې د ځینې ترهګرو ډلو په اړه باندې، په منځني ختیځ کې د حماس او نورو ډلو په اړه باندې خپل تشویشونه چې دي هغه د نړیوالې ټولنې سره دغه هیوادونو سره شریکوي او د یو ګډ تعامل د یو ګډې مبارزې لپاره ملتونه چې دي رابولي، خپل قوانین لري، خپل قواعد وضع کوي او د دې په خاطر د دنیا من ته خطر پېښ نه شي او ملتونه خوندي ژوند ولري. نو د دې لپاره سره یو ځای کېږي، سلام مشورې کوي او ګډ اقدام کوي.
زه دا ستاسو د خبرو په تایید سره او امتداد البته غواړم د ملګرو ملتونو یادونم چې نوکړه ملګرو ملتونو امنیت شورا په 1993 کال کې د یو نړیوال نورم په توګه باندې 15 موریدونه مشخص کړل چې وسم د دوی په پاڼه کې پراته دي او هغه 19 موریدونه په دې وکړل چې دغه اعمال د تروریزم په تعریف کې دوی ثبت کړي. دا کټولول علم لګ بډيري ځنې د افغانستان مربوط نه راځي، لکه سمندري بینظمي ایجادول یا نړیوال قارو ترمنځ د مسونه لارو بینظم کول، تیارو کې يرغمل نیول یا وړل یا د خلکو خود ودري موریدې د افغانستان په مورید کې یعنی کولای شي سړی د تیراجي کې چې کوم ډله دی کې راځي، یو د خلکو تختول یا د ډیپلوماټانو تختول او يرغمل نیول، دویم ناڅاپي د بمونو عامه ځایونو کې د بمونو چا او تخریب کول چا مو منافع او تزیان پکې رسیږي، او بلې پکې د تورریستي یا د ترګري د لپاره د مالی امکاناتو برابرول او د غیر قانوني لارو نه د وسلو استعمال د خلکو یا د عمومي د عام د حاکمیت په ضد باندې. دغه موریدونه څومره په افغانستان کې سړې ویلې شي، ځکه چې د افغانستان حالات ډېر پیچلي دي، ډلې ډېرې منقسمې دي، هر څوک خپل جنگ توجیه کولای شي، مګر که علمي لحاظ نه واخلو چې حقوقي بین المللي قوانین دلته شته، دوی کې څومره ډلې رښتیا د تروریزم په اکټیو یم یا د تروریزم په اعمالو مرتکب شوي دي چې قدرت په زور نیولې؟
په افغانستان کې ډېرې باندې داسې دي چې هغه کړي دي ترګر و هغه اعمال چې په افغانستان کې مثلا د يرغمال نیولو خبره تاسو وکړه، په افغانستان کې دوی د خیریه بنسټونو نیولې د دولت تر کارمندانو تر ملکي هغه په نفوذ خلکو پورې دا هو استحصال شوی دی. په افغانستان کې ملکي خلکو ملکي اهداف چې دي هغه په نښه شوي دي، په تر روغتونونو پورې، حتی تر ډاکټرانو پورې، یعنی چې روغتیايي پرسونل دی چې هغه باید خوندي اوسېږي، حتی د جنگ پر نو شرایطو کې د جنگ خواوې باید هغوی ته متحد اوسېږي چې روغتیايي پرسونل د زیان نه رسېږي. خو په افغانستان کې متاسفانه ډاکټران چې دي هغه وژل شوي دي، هغه د خپل سیاسي اهدافو لپاره دا غوي يرغمال شوی دی، او همداسې خبرې اعلان باندې په نور مسایلو کې بیولوژیکي وسلې ما په البته وخت یادونه ونه کړل، د یو اړخ چې په افغانستان کې متاسفانه لنی کمرغل دغه سیستم دي شوی، یا ترګري ډلې چې دغه مر پیچلي عملیات په افغانستان کې د جوګه او ظرفیت نه، خو په نور هیوادونو کې بیا د مستقیم خشونت په ځای باندې مثلا فعلاً په متحده ایالات کې او تشویش لري د القاعده یا د نور ډلو نه چار وخت خبر ورکړای، بلکې دا نه یم یو خبر ته دوی دا چې ممکن ترګري ډلې په متحده ایالاتو کې د بیولوژیکي کیمیاوي وسلو نه پر استفاده باندې خلکو ته زیان واړوي، چې القاعده یو وخت تاسو به خبرې د انتراکس پرون باندې یو څو میکرو دی چې هغه وکړو په مينو خلکو ته دغه د لامل مړینه و او څنګه هغه مخونه دي چې مختلف لار نه غواړي دی ولې دې دغه شیان پر مختلف ټولنو کې چالت د وسلو لیک یا الته د دوی مستقیم خوشنط چې پیچلې کار یې سخت کار دی لاسرسي وطن لري نو الته د دوی د نور لارو نه کار اخی په افغانستان غوڼه هیواد کې چالت دولتونه ضعیف ول او الته دولت نشو کولای چې د خپل نظارت یو عمر جدي وسیږي په وسلو په رانیولو باندې نور فشار باندې نو الته د دوی مستقیم خوشنط لار حواره ولا نو دولونه مختلف دي خو هغه شی چې هغه د نامشروع لار نه د انسانانو په زیان باندې تمامي دي او د زور د لار زور کار زور مشروع لار نه کاروي چې مثلا دولت هم د قوا کاروي وایلنس کوي دولت هم یو مجرم نیسي که د مجرم په نیولو کې دغه کیږي خوشنط رامنځته کیږي ممکن پولیس یو څوک وایي فالته قانون یو چاته اجازه ورکړي د محکمې فیصله کړي د څارنوالۍ دا هغه ورته ویلي چې د مجرم باید ونیول شي او د مجرم باید محکمې ته راوړل شي او هغه مقاومت کوي نو په هغه وخت کې پولیس مکلف دی مجبور دی چې هغه سره خوشنط وکړي خو دا مشروع لارې نه کیږي خو دغه نامشروع لارو نه چې هغه څوک چې قانون ته اجازه نه ده ورکړي د خلکو د خوندیتوب لپاره نه بلکې د ویری او ترې د بینظمۍ رامنځته کولو لپاره د خوشنط کیږي ته موږ ترګري وایو او دا د دنیا پار دی چې کیږي هغه
تشکر بنایت تشکر آقای ننگیال پروفسور برنامه میگن که دکتر اساس روی خط داریم جناب آقای اساس سلام به شما خوش آمدین صدای ما رو میشنوین
سلام به شما و همکاران گرامیتون حاتیف سبی عزیز و همچنان مهمانیت اینجا تشریف دارن تشکر از شما مهربان هستیم صدایتون رو میشنوم
تشکر آقای اساس میخوام که بحث را که در آغاز هم همکار ما فرمودن ما گفتن در رابطه با گروه های تروریستی صحبت میکنیم بخصوص پس از حمله اخیر گروهی از مهاجم به مسکو و به اساس اظهارات مقامات امنیتی روسیه که میگن که این مهاجما با اوکراین تماس داشتن و پوتین رئیس جمهور روسیه هم میگه که بر اساس معلومات ابتدایی اونا تلاش دارن با سمت اوکراین فرار کنن این مسئله این سوال مطرح میکنه آیا در حال حاضر گروه های توریستی میتونن به مسابه سربازان اجیر در جنگ های نیابتی استفاده شوند و یا هم همچنان گروه ها به دنبال اهداف مشخص خود هستن آقای اساس بفرمایید
تشکر اتون است که آنطور که شما گفتین در این دو ترکیب است یکی از موضوع ایدئولوژیکی است و یکی وسیله است و وسیله سازی بله. البته در جنبش های تروریستی چنین چیزی موجود است هر دوی دو عنصر موجود است اولی که جنبش های تروریستی به خاطر چی اینا ایجاد شدن به خاطر چی اینا مبارزه میکنن خب خود تروریسم یک نوع شیوه است شیوه رسیدن به هدف است ولی در قبال ازی به خاطر رسیدن به هدف یعنی شما ایدئولوژی هایی دارن ایدئولوژی هایی است که ناسیونالیست ها هستن یا یک ایدئولوژی چپ و راست است یا اسلامیست هایی که ما وقتی که میگیریم صحبت از تروریسم میکنیم تنها یعنی تروریسم القاعده و یا داعش و یا گروه های مثل گروه طالبا و این مردم ها یا تی تی پی پاکستان از پاکستان یا جمهوری های دیگه دریجه تنها اینا نیستن خود تروریسم که یعنی ترور و وحشت یا رعب به وجود آوردن دیوی رسیدن به هدف است این خودش یک ابزار سیاسی است نه تنها از طرف خود گروه ها این شیوه به کار برده میشه که رعب و ترس در جامعه اینا ترویج میکنن و به وجود میارن بلکه از طرف دولت ها هم گفته میشه شما ببینید که در گذشته ها گفتن یا گفته میشه که در عقب تروریسم طالبان پاکستان بوده یا مثلا گروه های دیگه که حتی گفته میشه که سرویس های جاسوسی بسیار بزرگ مانند در ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در عقب داعش بوده ولی اینجا اسناد موثق موجود نیست ولی امروز شما میبینید که پوتین اوکراین متهم میسازه طالبا پاکستان متهم میسازه هر جایی که شما مشکل میبینین یا مثلا این پاکستان متهم میسازه که در حق تروریسم است یعنی خود تروریسم نه تنها از طرف خود گروه ها گروه هایی که منبع تروریسم هستند وسیله قرار میگیره به خاطر رسیدن به هدف بلکه از طرف دولت ها هم اینا تمویل میشن از لحاظ لوجستیکی از لحاظ مالی و از لحاظ از هر لحاظ اینا تمویل میشن و پشتیبانی میشن تا به هدف خود برسند. و تروریسم در ذات خود یک نوع وسیله است به خاطر رسیدن به هدف، پیش از طرف خود گروه های تروریستی و یا از طرف دولت هایی که میخوان از این استفاده بکنن. این از خود امی بنیاد ایدئولوژیکی تروریسم، یعنی بنیاد خود تروریسم امی است، یک وسیله است تروریسم به خاطر رسیدن به مقاصد یا اهداف، که از طرف دولت ها باشد، که از جنبش های تروریستی استفاده میکنن، و یا خود جنبش های تروریستی به خاطر رسیدن به اهداف خود، اهداف ناسیونالیستی باشد، اهداف ایدئولوژیکی باشد و اهداف دیگر. شما ببینید یک مثال بسیار زندهش که ما تیکر تمول هم میبینیم، تمول ها در سریلانکا اونا مسلمان نبودن، ولی یک جنبشی بودن که جنبش های مارکسیست ناسیونالیستی بودن، اولین کسانی بودن که اونا تروریسم به صورت بسیار گسترده از او به کار میبردن. یا مثلا شما ببینید در ایتالیا در سالهای 70، یا مثلا امیل جنبش فلسطین شما میبینید، ایول پیر شما میبینید، یا مثلا جنبش های دیگه افلن که شما در الجزایر بود زده فرانسه اینا مبارزه میکردن، ده ها جنبش چپ و راست، یا مثلا کردها را به شما ببینید، امی حزب حساب بزرگ کردها اینا ببینید به اعمال تروریستی چندین بار در ترکیه اینا دست زدن، ولی هدف اساسی اونا مارکسیست ها هستن. یعنی تروریسم تنها از اسلام یا اسلام رادیکال نیستن.
بله، یعنی یک رای بلاخره برای با استفاده از ابزار و وسایل و جنگ به یک شکل از اشکال و حملات شریکی خود رساندن به اهداف. تشکر آقای اساس.
مننه اساس ابزم، تاست استری میشویم، تشکر و پوره پا مشرح معلوماتم شریک کرد. ننګیال سپ یو بل موضوع دا و چې کله تر 1990 کلونو پورې چې یعنی کله یعنی جهان دوه قطبی او تقریبا او په خوانه شوروي په واقعو تر ډیره پوری د سړی جګړې د بلاکونو یا د اړخونو پلویان معلومو، دغه اصطلاحات چې نن مونږ کارو دا ډیر وخت یاد عقل مونږ هغه وخت کې ځوانانو نورم الکتوبي وخت مونږ ډیر ناوریدل دا تروریستی سازمان نمونه، اما وروسته دا ډیر مطرح شو د نوې ملسیز نه وروسته ځنې علمی مقالې یا ځینې چې مونږ ګورو منابع چې په دې مورد کې وي، وجه دا و چې جهان خپل څو راکړې ورکړې طریقې بدل کړې، چې هغه کې تجارتي راکړې ورکړه بدل شوه، په هغه کې د امنیتی ریفورم راغی یا بیرته ری اورګنایزیشن کوو چې څه ډول باندې نړیوال امنیت خوندي وساتل شي، ځکه چې اقتصادي وصل ډیر لوی شو، او ترڅنګ د خپل منافع او د ترلاسه کولو د لپاره جبهه‌ای جنگونه نه و بلکې نیابتي ډلې تشویق شولې، او هغه کې مونږ ولیدل چې په مختلفو ډلې پیدا شولې، او تر 1990 وروسته ملګرو ملتونو سره د بندیزونو په لیست کې ډیر سازمانونه شامل شول، لکه القاعده دا او په دې جمله کې چې نور راوخلو بيخي ډیر دي. دغه د افغانستان اړخ ته غواړم ستاسو نظر په واخلم چې 1990 وروسته افغانستان ته ډیر نمونه رااله، لکه دایشه خراسان پیدا شو، ټي ټي پی پیدا شول، او جندولا ډله پیدا شول، او همداسې د شرقي میانه والا د ترکمنستان یو ډله پیدا شول، یا په خپل د طالبانو اوسنۍ حاکمیت چې د دا ډله پیدا شول په نوی مکی. دغه ډلې واقعا هغه څه چې دوی وایي چې باید یو د خلکو په نفع او د نړیوال معیارونو سره سم یو امن دولت او نظام راوړي، دوی واقعا دا کولای شي کنه؟ لکه دای شوي چې موږ غواړو یو اسلامي دولت جوړ کړو، طالبان هم وایي موږ هم غواړو یو اسلامي دولت ولرو، او همداسې نورې ډلې هم وایي. اما په دغه مبارزې جریان کې او عمل چې ګورو، داسې څه چې خلکو تمه کیږي هغه څه نه ترلاسه کیږي. دوی واقعا په دې خپل اهداف ډیر د تصور او د امکاناتو لري دي، یو خیالي شوار کې دي که دوی د بل چا د خوانه رښتیا د یو بل مقصد د پاره لیګل شوی چې دغه خلا او بې نظمي او عقب ماندګي رامنځته کړي.
من نه نشم چې ګورې د تاسو د سړی جګړې خبر او کړ د سړی جګړې څلور عمده عناصر چې په سړی جګړه تعریفو هغه دا چې سړی جګړه کې دوی عموما دغه چې ډلې چې تاسو یادونه وکړه، پراکسی ډلې یعنی ابتي ډلې، دا استفاده کوي د خپل دښمنانو په ضد باندې، هغه هیوادونه چې دیو بل سره متخاصم دي، بل دغه په خلاف پراخ تبلیغات کوي، د مختلفو لار نه مستقیم تبلیغات کوي، د دوی کانالونه یا د غیر مستقیم ډول ځینې سیاسي اقدامات دغه په خلاف کوي، مثلا د ملګرو ملتونو کې یا د ملګرو ملتونو باندې کوم چې ډیپلوماټیک جامعه د داغو په تاریخ باندې فشار غواړي وایي چې سیاسي او کې اقتصادي بندیزونو نور مسایل د شهید چې د متخاصم دل ترمن داغو اقتصادي اهداف چې هغه تر هغه لاندې نيسي دا د سړي جګړې هغه تاریخ دی چې عموما کیږي او دا سړي جګړه په خپل البته د شوروي او د غرب بلاک او د شوروي بلاک ترمن په شدت روانه واغه وخت دا ډیر فرق دی اغل تا وشو انویسمنٹ تا وشو فیلانم شته مثلا فیلانم د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ یو سره جګړه روانه ده مثلا د فیلانم د روسانو او د امریکا ترمنځ یو سره جګړه روانه ده همدغه چې د چین سره د دنیا وادو سره د ایران او د عربستان د یو بل ترمنځ سره جګړه روانه ده او د نور لارو یعنی غیر مستقیم او تاکتیکونه غواړي په خپل هغه سو کې د رقیب کې واته پاتو فشار واچي دا اهداف چې دی هغه په نه کوي دغه دلې چې دی دغه نیابتي دلې دغه ترګړې د دې نان سټیټ اکټرز ورته وايي یعنی غیر دولتي نه دولتي عناصر یو زمونه راځي د نه دولتي عناصر چې دیغه په دولتي عناصر باندې بدلي او تاسو یې کوم مثالونه ګورئ چې یعنی دوی داوا لري چې دوی یو سټیټ جوړوي دی حکومت رامنځته کوي متاسفانه په ځینو وختونو کې چې حکومتونه ضعیف شي نه دولتي عناصر په خپل د دولت باندې غوړه کوي لکه تاسو مثلا په لبنان کې د حزب الله مثال اخیستلی شئ لبنان کې هغه یو نه دولتي ډله وه خو بیا په پارلمان ته لاړه همدغه سي مثلا تاسو په پاکستان کې جمعیت علماء اسلام یا جماعت اسلامي د البدر مجاهدین په نامه یو ډله درلوده او سوال ډله په کشمیر کې جنگونه کول او عملاً تر هغه ډله وا خو هغه بیا وروسته تاسو ولیدل چې هغه د بل شکل غوره کړ په نورو نمونه سیاست کوي او عملاً د متحده مجلس عمل په نامه باندې حکومت خپل کپالته په خیبر پښتونخوا کې یعنی د نه دولتي حالت نه دی دولتي حالت تلار طالبان تاسو واخلې دوی په افغانستان کې شل حالت دوی ترګي وکلاو نه دولتي دی علاوه او د پاکستان په حمایت باندې البته افغانستان تر هغه دولت خپل کړ دغه چې د افغانستان د جمهوری نظامونو په خلاف البته د پخوانیو په خلاف چې کومې ډلې فعال وي جمعیت اسلامي او هغه حرکت اسلامي او حزب اسلامي او دوی چې ونه دولتي ډلې د افغانستان هغه وخت د وخت حکومتونو ته د وخت رژیم ته سرخوګي جوړو په غوي بریدونه کول او ترګري ډلې د پاغه تعریفونو باندې چې سرګري تعریف دی نو بیا اگر هغه دولتي باندې خبره کړه کابل ویلی وو کابل کې واک سره شریک او بیا تاسو ولې چې څو شل کورنۍ جګړه باندې یعنی دا ظرفیت په ځینو نه دولتي د لو کې په دینو همدغه نه یم د لو کې بیا وروسته د دې ترسیږي چې د دولت خپل کې او هغه نه بیا نو چې د دولتداري څومره موثره وي څومره وخت دوام کوي ځینی وخت د ایران غوندې تاسو ګورئ چې پاج بازاران ډله دا د نه بیا نه رئیس تاسو پر څه پورې حاکم د طالبان 15 کال حکومت یو ځل وکړه د 3 کال بیا پر دې کې دا د هغه ډلې د قوت پورې چې د څومره منظم ده د څومره امکانات په لاس کې لري او د په وړاندې د رقیبان څومره قوي یا ضعیف دي هغه پورې د بقا چې د ډیره متکیده خو دا امکان لري کامل امکان لري چې د دولتداري او کې د حکومت ته لاړ شي او د دې مکمل سټیټ خپل کې دا د زینو دغه د ډلو چې د سره شي ویډیو د مو شاهدان
تشکر آقای ننگیال. جناب آقای اساس امیرخم که شما مفصل در رابطه با گروه های تروریستی شکل چگونگیشان و شکل مبارزشان فرمودن. یک مسئله دیگه هم هست با اشاره به حمله آخری که داعش ظاهرا مسئولیتش گرفته در روسیه و به اساس گزارش های گفته میشه خب داعش در سوریه شکست خوردن بعد شمار از اینا به طرف آسیای میانه و به افغانستان و پاکستان هجوم بردن. در حال حاضر آیا گفته میتونیم که گروه های تروریستی یا گروه های مشخصی مثل داعش یا القاعده در یک جغرافیای مشخص فعالیت میکنن یا برعکس کسایی که از اون استفاده میکنن و یا قدرت هایی که پشت پرده هستن و به تمویلهای مالی از اونا میپردازن میخواین که اینا یک جغرافیای مشخص نداشته باشن؟
شکر از شما. شما میدونین که جنبش های توریستی به جای میرن که اونجا فضا براشون مساعد باشه. بله. امروز در جهان میبینیم که در چند پیش در سوریه بود که نسبت شرایط او وقت اونا تانستن که داعش یک بخش خاک سوریه و عراق به تصرف خود بره، بالاخره اونجا دولتی ایجاد کرد و مشکلاتی را دیدین که شما ایجاد کردن. امروز شما در سطح جهانی وقتی که میبینین یگانه جاه کونجا میتونه برای جنبش های تروریستی یک جای امن باشه و افغانستان است و نه تنها جای امن است، بلکه از لحاظ ایدئولوژیکی و ای که در بیشتر از 20 سال اینا در صفوف طالبا بوده، جنبش هایی که اینجا اگر نام سنا بگیریم تعدادشان بسیار زیاد است، بیشتر از 20-21 جنبش تروریستی که البته از تروریسم به مسابقه یک وسیله ابزار سیاسی استفاده میکنن به خاطر رسیدن به اهداف، و در کنار طالبا که طالبانی که تا دیروز یک جنبش تروریستی بودن و تروریسم امروز هم در افغانستان به خاطر رعب و ترس ادامه میدن و به خاطر که مردم به اون حالتی که کشاندن کشور افغانستان، امروز افغانستان بهترین جغرافیا برای تروریسم است، چون تروریسم در افغانستان اول از لحاظ ایدئولوژیکی اینا همشان جنبش های تروریستی مثل جندالا و انصار الله و مثلا حزب اسلامی ترکمنستان و تی 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 پی پاکستان و احزاب دیگی که در اینجا در با طالب ها هستن، اول اینا یک وحدت، یک وجوه ایدئولوژیکی دارن، وحدت یعنی بویم که وجوه مشترکی دارن که او جهاد از کتا خود جناب عیبت الله آخوند امروز بود یا دیروز، بسیار جالب بود برای من که من همین صحبتاشو شنیدم، گفت که ما 20 سال ما در افغانستان جهاد کردیم، جنگ کردیم، حالا که بچوکیاش شدیم این به این خلاصه نمیشه، یعنی جهاد ما از مرزهای افغانستان به اون طرف میره. اونا گفت که غربی ها گفت از شیطان دفاع میکنن ولی ما از احکام خداوندی دفاع میکنیم. خب همه چیز معلوم است که اینا در تنها در افغانستان این جهاد و جنگ خلاصه نمیشد، یعنی در وجود یا در حضور یا وجود گنجنمش های تروریستی که خانه ام برشان افغانستان است و طالبا برادران همسنگرشان و برادران ایدئولوژیکشان، امروز فضای امن اونم جغرافیای افغانستان است که به تروریسم بین المللی مساعد ساخته و فکر میکنم که چنین شرایط بدتر شده میره و نتیجه هم
در حال است که اونا خب به شکل از ایدئولوژی مشخص خود برای فراگیر شدنش در منطقه و جهان استفاده میکنند. چی فکر میکنید که در چنین شرایطی که اونا اگر چنین ادعای بکنن یا حداقل چنین تمایل داشته باشند چقدر خطرناک است برای خودشان، برای بقایشان؟
درسته، شما جهان هم امروز میدانه که مشکل اساسی فکر میکنم در جامعه خود افغانستان است. امروز در مقابل طالب الترناتیفی نیست که جاگزین طالب شود، جهان هم میدانه. امروز اگر فکر میکنیم که فردا بگیریم طالب به یک نوع از انواع از بین رفت و ایده جاگزینش کی رخواد کردن، باز هم از این بدتر میشه، جنبش های تروریستی از هر گوشه افغانستان از این استفاده میکنن. ولی حال تا جای طالبا و شکل مرموز جنبش های تروریستی را اینا بنی میکنن، ولی به اون شکلش که اگر فردا در اینجا یک نظام، البته نظام منظورم نیست که ما بگویم که طالبا یک نظام هستن، یک اتوریتی نباشه که حداقل کنترل بکنه. شما ببینید بین 1992 1996 چقدر پاوتن در شهر کابل چندین پاچایی به اصطلاح موجود بود، ولی حالا با وجودی که طالبا یک جنبش تروریستی بودن امروز قدرت گرفتن، ولی یک ثبات نسبی در افغانستان در موجودیت جنبش های تروریستی با وجود آوردن، ولی فکر میکنم که شرایط چنین ادامه نخواد پیدا کرد، یا بگویم این شرایط به این شکل نخواد ماند، چون امروز امی مدارس دینی در شما میبینن مراکز تروریستی است، البته اما مدارس دینی جدن اینا نیستن، مراکز تروریستی که اینجا تروریست ها را تربیه میکنن، بعد از 3 سال 4 سال 5 سال بعد شما میبینن که هزارها تروریست از این مراکز بیرون میشن با افکار عموش، افکار تروریستی که خود طالبا و کسانی که در کنار از اینا هستن. من فکر میکنم که 2-3-4 سال بعد افغانستان بسیار خطرناک میشه، که نه تنها به خود مردم افغانستان، برای منطقه، بلکه برای جهان، و جنبش های تروریستی در حال رشد هستن که این منبعش در افغانستان از جغرافیایشان افغانستان خود بود.
بله، یا دو مورد یادونه کو به مخکی چیز ننگیال صاحب نه پختنه وکم، یو دا چې تاسو اساس د طالبانو د امیر د وینا چې د جمعې په ورځ کړه و یادونه وکړله، هغه لکڅوټی کی واځي ورکو دی د پرچاوریدون کې مغالطه و نشي په هغه د بیان په بیرته تکرار کې، هغه دا ویل چې مونږ شل کاله جنگی دلیو او اوس چې په چوکیو کې ناستیو نو زمونږ د دین وروسته وظیفه دلته نه ختمیږي. مونږ باید چې شریعت عملی تطبیق کو، او مونږ چې خزه څنګه سارو دا زمونږ دیموکراسي طریقه ده. ته بخپل د دیموکراسي خبرې کې دا زما طریقه ده، او په دې به مخ کیږو چې څومره دوام کوي دا جنگ. مونږ به یعنی دا خپل شریعت تطبیق او ماته دا بشری حق ده چې زه یو مجرم دا رقم سزا ورکم، او ستا خپل طریقه ده چې ته د جنس منځ کې وي فرق نه کې. دغه سي الفاظ کار کړی د افغانستان محدودې ته ټکې ادي عقل ما نه دی اوریدل چې وی چې موږ د افغانستان نه بیرون زو خپل شریعت چیرته تطبیق او داسي وینا کې ادي عقل دا وینا وشته د خپل د افغانستان د نه نه وی چې موږ د خپل شریعت تطبیق او دویم تاسو ویل چې دا د خلای قدرت رزي ک چیرته دوی نه بدیل نشته ده. نړیوال او ملګری ملتونو امنیت شورا ورستی غونډه کې ممدا و چې د افغانانو یو داسې ډله متشکل شي د کارپوهانو د نورو چې طالبانو سره په خبري وکي ترڅو طالبان په دې پوه شي چې د ټول شموله یعنی د رایو په انتخاب سره د ټول اقشارو شامل یو نظام رامنځته شي. نو دا یو تر هم موجوده ده. اسې د عمومي معلوماتو ته ویل چې موږ لیدونکو اوریدونکو ته نور معلومات ډیر وسی. ننګیال صاحب تاسو نه مې پوښتنه دا کوله، یو دا چې دا د تروریزم مورد کې د امریکا حکومت چون امریکا په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یو د دایمي غړو نه دی او د ویټو صلاحیت لري، د په 1940 کې څلور هیوادونه د تروریزم په تمویل او په تروریستي هیوادونو کې شامل کړي دي، او په دې څلورو کې چې شمالي کوریا هم د کیوبا د مثلا او ایران دے شامل دے پکی. غختل میں چی دا دا ایران مورد کی یاد کم، ایران پا دی بانے ملامت کڑے چی دا حزب اللہ و دا حماس و دا دغا ڈالو حوسی آغیانو پا چیر ڈالو تا تنویلی کڑے، او آغوی دا امریکا گٹو تا و متحدینو تا صدمہ رسولی دا ملگر ملتونو دا غاول نورم دا مخینا چی بمونی چولی خلکی وجلی دی او دا زور او دا یعنی دا وصلی پا زور بانے خرابی را منستا کړي زکه ټوریست کني. اوس که دا فارمولا واخستل شي د پاکستان اړخ ته راځي شي چې افغانستان ډیر دا اړخ نه جنگونه لیدلی دي، لکه موجوده د طالبانو تحریک، لکه د مجاهدینو ډلې چې په کابل کې به وجنګیدلې او په زور او په قدرت یعنی په وسلو په زور غوښتل چې هتا یو د بل نسرکونه وزارتونه ونیسي، دا ټوریزم ګڼل کیږي کنه؟ دویم باید ټوریستي سازمان په نوم ثبت شي کنه دغه ډلې؟
بلې، دا د سټیج په 1940 کې د متحده ایالاتو سټیټ ډیپارټمنټ دغه البته دغه څلور هیوادونه چې تاسو نمونه واخیستل، کله چې په 1983 کې په لبنان کې د ایران په ملاتړ باندې حزب الله د برید وکړ، په هغه برید کې تقریبا 300 خلک وژل شو چې امریکایان هم په هغه برید کې کول. بیا د نور بریدونه هم سوي دي چې د ایران د خوانه په مختلفو ځایونو کې په د متحده ایالاتو په وړو باندې یعنی د دو په تابو باندې په سعودي کې یو برید سوای، مثلا 19 امریکایانو دوی په 1980 نوي کې دوی یو برید هغه څه کړی. نو د هغې نه وروسته بیا یو کال وروسته دوی دغه ایران چې دی دغه لیست شامل کړي چې دا د ترهګرۍ ملاتړی یا حمایه کوونکی هیواد دی. نو په افغانستان کې دی، په افغانستان کې پاکستان دغسې کارونه ډېر کړي دي. په پاکستان د ایران او پاکستان دوه داسې هیوادونه دي چې هغه په دې باندې مشهور دي چې دوی په خپله بهرنۍ تګلاره کې د خپلو سیاسي اهدافو دپاره په سیمه کې د نفوذ دپاره د هغې ته د رسېدو دپاره د نیابتي ډلو نه کار اخلي. پاکستان ډلې لري، د پاکستان د مثلا د مجاهدین نه نیولې تر لشکرې طیبه په نامه باندې دوی ډله درلوده، بیا یې د انصار حرکت الانصار په نامه یو ډله درلوده چې وروسته حرکت مجاهدین باندې بدله شوه. سپاهي صحابه وه، مثلا البدر مجاهدینو چې د جمعه اسلامي د قاضي حسین احمد ډله چې وه د هغې ګوند یو وسله وال اړخ یې دغه و. په خپله طالبان دي، افغانستان مجاهدین وو هغه ډلې وې چې په چراټ او نورو ځایونو کې دوی ډیټرن کول او د افغانستان د حکومت په خلاف کارول. خبره دا ده دا لیست چې دی دا د متحده ایالاتو ځان دپاره یو لیست جوړ کړی چې دغه هیوادونه دي چې دا د ملګرو ملتونو لیست نه دی، دا څلور هیوادونه. او په دې څلور هیوادونو کې هم په دوو هیوادونو باندې اعتراض دا دی چې کیوبا او نارت کوریا یا شمالي کوریا چې دا نیابتي ډلې نه لري خو دوی په دې لیست کې شامل کړي دي، او ایران او سوریه خو یې لري هغوی خو دې داسې کوي. نو افغانستان په خپل د افغانستان د حکومتونو لپاره چې دغه ډلې چې وي هغه پاکستان په خپل د دغه ډلو د ترګریو د نیابتي ډلو ملاتړ وو پر رسمیت کې یو یعنی په پاکستان باندې د اعتراض او د افغانستان ډیرو حکومتونو د شهید داوود خان حکومت دغه نه راوسته چې کوم دیموکراتیک حکومتونه راغله او دغه نه راوسته د جمهوریت شل کاله د ټولو لپاره دغه موقف ډیر واضح و چې پاکستان د نیابتي ترګریو ډلو په ملاتړ باندې په افغانستان کې بریدونه کوي او دغه په وړاندې خپل تشخیصونه نړیوالې ټولنې سره وخت شریک کړي وو. پاکستان په اړه اعتراض کړو دا چې په افغانستان کې بیا نظامونه ډیر وخت بقا نه دی کړی او دغه حکومتونه چپه شوي دي بیا د نیابتي ډلې راغلي واک ته رسیدلي دا هغه لیستونه د خو په وړاندې موقفونه چې دي هغه هم بیا دغه پیګیري نه ده شوی چې هغه د عدالت سره کش کړي چې د هغوی څخه دغه حساب واخیستل شي. خو بلې دا کار شوی دی متحده ایالات چې دغه باید لیست کې کوي لیست کې نو متحده ایالات لپاره ممکن تر څو چې د متحده ایالاتو خپل د دوی خپلې ګټې او د دوی تبني هدف ګرځېدلي او د یو هیواد د ډلو د خوانه نیابتي ډلو د خوانه تر هغې دوی اقدام نه کی ځکه مې واغونو تخپلې کټي تر بلار چا ډېری مطلبې کاوتر څنګه د افغانستان لابي چې وا د افغانستان په دغه مسایلو باندې هغه ضعیف او ډیپلوماټیک دستګاه د مسایل کې د دې باید ډیر کار کړی وای چې دغه شواهد ډیر کاره وړاندې شي وای چې پاکستان یا واغونو چې په افغانستان کې پریکړه کوي او د چا چا په وژنو باندې تورن دي په دې باندې قیدات زیات شي چې متاسفانه دغه څه ونه شو. او بلې لاتي د پاکستان هغه د نږدې اړیکې هم دي مثلا د غرب د لپاره خاص کر د متحده ایالاتو ګټو لپاره خاص کر په سړی جګړه کې چې د الته پاکستان ډیر همکاري کړې ده ممکن دغه یو ټیم کې اصل نظر سره اخلي دغه مسایل شته ستونزې شته دي البته اعتراضونه د ډیرو ملتونو په دې مسایل کې چې په نړیوالو اړیکو کې څنګه عادلانه برخورد وشي چې فیران نه کیږي یعنی د ټول انسانانو وینه باید په یو ډول باندې چې دا وایي ته څنګه نه صحیح حساب ورسره
یعنی په یو معنا یعنی په یو معنا چې دا د ترګرو ډلو تعریف هم هر دولت او هر ولس استپاره یو څه متفاوت نو یو وجه دام ده
بله بله ځینې وادونه د خپل ګټو د فارې واځي هغه سترګري دلی بولی چې مثلا تاسو د همدغه د طالبانو تعریف واخلئ د متحده ایالاتو په اوسنی تعریف کې طالبان د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین بلل او القاعده ورته ترګره ډله ده. خو طالبان د افغانستان د حکومت لپاره طالبان هم ترګره ډله ده القاعده هم ده او طالبان هم دي ځکه طالبان هم په افغانستان کې ملکی خلک وژل او ملکی تاسیساتو باندې او تر ویرې خبرول او خلک دغه کول زیان یې اړه. نو په هغه تعریف باندې طالبان چې په خپل خپل ذات کې ترګره ډله وه خو ممکن د ځینو یوازم ته پاره نه و مثلا د روسیې لپاره شاید نه اوسېږي د ایران لپاره د پاکستان خو بیخي د لاس علاوه په افغانستان کې کار وله. نو دغه مسائل ځکه خو په دنیا کې دیني شخړې راولاړي یا هغه دغه ناسمو تعریفونو یا د تعبیرونو څخه راولاړي کې کټول په یو تاریخ باندې او په یو تعبیر باندې او په مثلا وايي بیا د شخړې نه راجوړېدلې دی وازونو ترمنځ د دغه ټکرونو دا شین راتلل
صحیح مننه
تشکر خو ننګیال. فقط حدود 9 دقیقه مونده به ختم برنامه. جناب آقای اساس با آنچه گفته آمد در رابطه با همه تشکل نحوه فعالیت و استفاده شدن از اون از طرف کشورهای بزرگ قدرت‌های بزرگ در حال حاضر به نظر شما با در نظر داشته تهدیدی که از جانب گروه‌های تروریستی متصور است و نگرانی کشورهای منطقه و جهان برانگیخته جهان در حال حاضر چی گزینه‌ای داره؟ آیا منتظر بست و عملات دیگه گروه ها هستن تا بتونن عملا مداخله بکنن و یا برعکس میگذارن تا به شکل از اشکال از اونا استفاده ببرن؟
تشکر از شما. من فکر میکنم که امروز آنچه که در افغانستان میگذره نه تنها در افغانستان بیرون از این که توانایی و امکانات جنبش های تروریستی بیشتر شده بخصوص با گرفتن جغرافیای افغانستان. ما یک چیز باید تذکر بتونم که دوست ما قبلا همکار شما در این رابطه گفتن در رابطه با صحبت های ملا هیبت الله یک چیز ببینیم شما باید این روشن باشه برای همه شنوندگان ما شما که خود امی کلمه امیرالمومنین هیبت الله امیر افغان ها نیست امیرالمومنین است. یکی دو افرادی که امروز در صفوف از اینا قرار داره اینا نظام امو اعتقادی از اینا جهاد است. جهاد تنها در افغانستان نیست کسانی که امروز بیرون از افغانستان از افغانستان نیستن با در صفوف طالبان هستن هدفشان تنها افغانستان نیست هدف از اونا منطقوی و جهانی است. لذا نظام اعتقادی طالبان جهاد است و جهاد تنها در افغانستان نیست، کسانی که بمونه هستن یعنی جهاد از اینا بین الملل است، ولی اینا نیرو گرفتن. من فکر میکنم که جهان در مقابل از اینا با او اندازه آنچه که ما فکر میکنیم و تصور میکنیم که یا من با یک تیاره و بمی چیزا از بین میبرم، ولی کار بسیار دشوار و مشکل است. و شما میبینید که در جنگ های نیابتی بخصوص در منطقه امروز از تروریسم نه تنها در گذشته امروز استفاده میشه. بلاز ما فکر میکنم که در رابطه با مبارزه در مقابل تروریسم جهان تا حال یک دید مشترک ندارد، چون در سیاست منافع مطرح است نه عاطفه و به اصطلاح بگویم دوستی. در سیاست موجود نیست. آنچه که در سیاست موجود است منافع است، منافع کشورها متضاد است و اینا از به شکل از اشکال از تروریسم، یعنی نیست که تروریست ها را اینا به وجود آورده باشند، وسیله از اینا باشد. تروریست ها منبع ایدئولوژیکی دارن، ولی تروریست ها به اینا ضرورت دارن، اینا به تروریست ها ضرورت دارن. فلحاظا امی پدیده تروریسم، اگر ما بگوییم به مسابه یک پدیده اجتماعی جهانی، تروریسم از گلوبالیزیشن با وجود آمد، بعد از بخصوص برای چند دهه، بخصوص در دو دهه اخیر، و تروریسم من فکر میکنم در حال رشد است و این به مسابه ابزار سیاسی از طرف کشورها به خاطر مقاصد جیوپولیتیک و جیوستراتژیک استفاده خواهد شد. و فکر میکنم که ای در حال متاسفانه تروریسم.
من همدغه پختنه ده اصلا چوست چیشت است چوک تروریسم وی یو ډله چې شل کاله مثلا جنگیږي بیا حاکمه کیږي خپل نظام چلی، یو بل ډله چې په کودتا باندې واک ته رسیږي بیا نظام جوړوي، هغه خپل مشروعیت ځان ته ګوري یا په زور ساتي. اساسا د بحث دغه همدلته د محور چې نړیوال معیار مونږ یاد کو چې ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په دې نورم باندې دي چې د امنیت شورا نه مثلا د ملګرو ملتونو نه که یوه ډله په مشروعیت داسې ونه لري چې هغه د انسان د ضرر رسولو نه په غیر او هم المنفع منافیو ته د ضرر رسولو نه په غیر قدرت واک کې واخلي، ممکن چې هغې څه خبرې کمه ده چې په بمونو چولو، خلکو په سرونو پرې کولو، مکتبونو په سوځولو باندې، هم المنفع منافیو ته زیان رسولو په ذریعه باندې یو بل نظام چپه کیږي او دا واک نیسي، د ده بیرته عرضه به څه سویه کېده، د ده خلک څوک دي. دا ځکه مونږ ټوله پوښتنه همدلته کیږي. ننګیال صاحب، چون زموږ وخت رښتیا څلور دقیقې څلور نیمې دقیقې پاتې دی، غواړم یوه پوښتنه بله وکړم چې تاسو خپل واضح جواب ورته وخت ورته کافي ولرئ. اوس افغانستان داسې یو حالت سره مخ دی چې نه یوازې دا چې اوسنۍ حاکمه ډله د درې کالې پوره کیږي، هیڅ چا ورته مشروعیت ورنه کړو، چې دا پخپله یو لویه سوالیه ده چې آیا دا څه ډول ډله یا سازمان دی چې دا هیڅ ډول مشروعیت تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو د خوانه نه اخلي، مګر دا چې ځینې هیوادونه د خپلو خاصو منافعو دپاره اوس هم د دوی د حضور نه استفاده کوي یا ګټه اخلي، لکه مثلا چین د دوی سفیر ومنو او هلته اقتصادي قراردادونه غواړي، پاکستان خپل سفیر ورسره لیږلی تبادله کړی او اقتصادي قراردادونه یې لاسلیک کړي دي، اما داسې یو رسمي بین المللي رسمیت ورته نه ورکوي. د دې عواقب څه کیږي؟ په دغه حضور کې د داعش خراسان ډلې حضور پراخ یادیږي، ټي ټي پي ډلې پراخ یادیږي، د نورو تروریستي ډلو او حتی افراد لکه د القاعده د ډلې غړو حضور پراخ یادیږي، د دې عواقب به څنګه یا څنګه مثلا د دغه حالت مخ په خکېدو باندې جلوګيري وشي، مخنیوي څنګه کېدل شي دواړو طرفو کې؟
مننه استاد صاحب. ګورې د دې ځینی هیوادونه چې طالبان حمایه کول او دا وینې خپل اهداف ترلاسه کړل، هدف یې دا و چې افغانستان کې یو قوي دولت، پاکستان د ځان په ګټه باندې نه باله، هغه هیواد هغه دولت چې هغه په افغانستان کې خپل اوبه مدیریت کوي، هغه دولت چې په افغانستان کې افغانستان د پاکستان لپاره نور د کنزیومر مارکیټ یا په بل اصطلاح وایم د دوی د توکو لپاره بازار نه دی، بلکې خپل صنعت یې په قرار باندې وده کوي، یو سوداګري په خپلواک ډول باندې کوي، بدیلې لارې نورې غوره کړې وي، منځنۍ آسیا وه، چارباغ وو، ایران د لاسره، د هند سره، په خپل بارنۍ تګلاره کې خپلواک وو. دغسې یو هیواد پاکستان لپاره د منلو نه وو، او دوی نه غوښتل چې دومره یو قوي هیواد دی، د قوي پوځ سره چې ځانګړي ځواکونه یې دېرش زره شاوخوا ځانګړي ځواکونه یې درلودل، تر دوه سوه ډېرې الوتکې درلودلې، او ډېر فوق العاده تجهیزات یې درلودل نظامي، یعنې د پنځه اتیا میلیارده ډالرو نظامي تجهیزات یې درلودل. درلودل د دې دولت چې دغه د پاکستان لپاره دا نو په کار زکه دی یو خاطر چې د قوی هوا د هند بل خاطر افغانستان وی او بیاغه د نفوذ لاندې نیمینو دا غوښتل دا چپکی هغه هدف ته وی ورسیدل کله چې هغه هدف ته ورسیدل دا هغه هدف نورسته اوس دا نه غواړي چې د طالبانو غونې دی ترګری دلې تاپا د دوه باندې دوامدار پات شي د طالبان رسمیت باندې نه پیژني اغه خپل ځان د تخې نړۍ ته چګویا دوی چې دی فعلاً د ترګری ښکار دي تاسو ګوري په پاکستان کې وادي بریټش کېږي او تبلیغات ډیر زیات ورته کېږي او په طالبان تورونه حتی ترګه کې دي چې څومره دوی فکر څومره چې مثلا ستونزه نه ده څومره چې د پاکستان شکایت کوي دا دي د پاره چې ګویا دوی ته طالبان سره اړیکې خراب دي دوی په افغانستان کې د شل کرم طالبان نه دي حمایت کړی په افغانستان کې چې څه وشول دا په خپل او شل دا باندې لخوا خود چې نه و د افغانستان باندې پر دې جګړه تپلسوي و او وی دوامدار دي ته کومک کو یعنی پرسته یو میاشت کې د اپریل میاشت نه ورسته په 2020م کې تر اگست 15م پورې یعنی زخوت میاشت پورې زمون معلومات د 15000 تازه دم لخرې د پاکستان او افغانستان ته لاړې په افغانستان کې جګړه کوله دا لکم طرف نه لاړې دا چا حمایت کولی دا وسلي د دوه پلانینګ د دوه لپاره تبلیغات او مرکزونه د دوه د ځای ورکول د دوه تپیانو درملنه د قطر نه ملا برادر کراچی ته لاړم وو تاسو نیم د ویډیو غانی وته لیا ته خپل سرتیرو ته دغه کوي وینا کوله او په ماغه وخت چې افغانستان جمهوریت حاکم وو نو دا ټول شیان دی او ځکه واړی چې نه غواړي دا بدنامي دوی ته پاتې شي دا لړۍ چې دا غلط دی د تاګر په نامو باندې پیژندل سره او په ځینو یو د غواړي دا ستام چې د ځان نه پاک یو خبره ځینی نور هیوادونه د طالبانو سره د خپل تشویش او د خپل ویرې د راپکولو د پاره یو نوو رابطه ساتي تعامل ورته مثلا چین نه غواړي چې د یو څه وشي چې د دوه بخاله دغه د تحقیق شي روسان هم دغه سي ایران هم دغه سي نو هغه هیوادونه بیا یو تعامل کوي خپل متحده ایالات هم د دې ډار نه چې دوی
یا نستاسه د خبرو د سجوتیږي چې اکثر هیوادونه د دا ډول ډلو په تمویل او قوت مندونو باندې خپل ګټې په کې لټي نظر دینه چې دوی خپل اهداف ته رسي مننه ننګیال سپ تاسو د حضور
یک دغه مونده او قای اساس بلاخره فکر میکنین کې طالبان با دسته کې جهان به طرفشان دراز کړه برای گفتگو با آنچه کې گفته آمد با اونا همچنان شما تذکر دادین رهبر طالبان را آخوند هبت الله را که همچنان به موضع سخت و سخت گیرانه و تند خود باقی مانده آیا دست جهان خواهند فشرد؟ آیا از موقف خود عقب خواهند نشست؟
تو ثانیه لرو
یک دقیقه دیگه وقت
داره
45 ثانیه
من فکر نمی کنم که چنین کار را بکنن اگر چنین کار را بکنن چون امروز قدرت به دست 5 نفر در قندهار از یا قندهار خود مولای هبت الله آخون و در کنار از این 4 نفر دیگه هست که او 4 نفر شما رو میشناسین اگر چنین چیزی بعد در بین خود طالبان اشتکاک می کابل نشینان همش طرفدار هزی هستن که با جهان اینا تعامل بکنن ولی مشکل اساسی ما در افغانستان در داخل خود افغانستان است در جهان نیست اگر در افغانستان اگر الटरनेटیو درست با وجود به که با طالب یک جا بشینه صحبت بکنه فکر میکنم که مشکلات در داخل خود افغانستان با خود افغانا میتونن که با طالبان صحبت شوه و طالبان بسیار تعداد کثیر از اینا هستن که طرفدار تعامل هستن و طرفدار از هستن که خانم ها به مکتب برن خانم ها کار بکنن و هم اونا از افغانستان هستن اونا یک واقعیت هستن من فکر میکنم که مشکل اساسی در داخل افغانستان نه در بیرون افغانستان
من اساس
از مهمان محترم آقای اساس و آقای ننگیال جهان سپاس که در برنامه با ما بودند در لحظات آخر با هم به خبرهای منطقه و جهان گوش میدیم
اینجا واشنگتن است صدای امریکا احد عزیزاده هستم توجه فرمایید به اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که دستورهای بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران این کشور را فقیر و متکی به کمک نگه داشته و خانواده ها را مجبور به ترک افغانستان می‌سازد. رینا امینی ناوقت روز شنبه در شبکه اکس نوشته است که تجلیل از سال جدید تعلیمی در حالی که مکاتب بدون حضور دختران بالاتر از سن 12 باز شده رنج آور است. خانم امیری افزوده است که جهان از درخواست ها برای لغو فرامین طالبان حمایت میکند. فرامینی که به گفته او توانایی بیش از 50% جمعیت کشور را نابود میکند. شعبه آسیا پاسیفیک اداره زنان سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش تصویری زیر عنوان زنان توقف ناپذیر جنبش زنان افغان میگوید هرچند طالبان در تلاش حذف زنان افغان از جامعه، فضای عمومی، اماکن آموزشی و بخشای تصمیم گیری هستند، اما زنان این محدودیت ها را نمیپذیرند و از تلاش هایشان دست بر نمی دارند. در این گزارش که با 4 مدافع حقوق زنان صحبت شده است، آمده است که این زنان در سالهای قبل از حکومت طالبان نیز بازمونهای بر سر راه زنان مبارزه می کردند و با رازنازی کمپاین ها حضور در سطح تصمیم گیری در زندگی زنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور طالبان نیز مبارزاتشان را در سطح گسترده تر ادامه می دهند. ادامه اخبار منطقه به جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر بر یک سالون کنسر در کاراکاس در حومه شهر مسکو را به شدت محکوم کرده و با اعلام یک روز ماتم ملی به روز یک شنبه در روسیه متعهد شده که عاملان این رویداد مرگبار مجازات خواهند شد. پوتین در یک سخنرانی ضبط شده ای که کرملین حدود 18 ساعت پس از رویداد 22 مارچ منتشر کرد، این خشونت ها را حمله تروریستی خونین و وحشیانه توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
مقام های روسی قبلا گفتند که در مجموع 11 تن به شمول 4 مرد مظنون مسلح را دستگیر کردند. با گفته مقام های روسی تعداد از این افراد در منطقه غربی بریانسک همسرحد با کشورهای بلاروس و اوکراین دستگیر شدند. مقام های اوکراینی اندک پس از آغاز خشونت ها حتی قبل از اینکه مقام های روسی ادعای هر گونه ارتباط این رویداد را با اوکراین مطرح کرده باشند، هر گونه دخالت را در آن رد کردند. سفارت امریکا در مسکو نیز در ماه جاری هشدار داده بود که تروریست ها در حال برنامه ریزی یک حمله بر مسکو هستند.
پولند روز یک شنبه اعلام کرد که پس از پرتاب یک میزایل کروز روسیه به شهرهای در غرب اوکراین که شبانه حریم هوایی پولند را نقض کرد از مسکو توضیح خواسته است. پولند گفته این میزایل بخشی از بمباران روسیه بر اهداف در اوکراین بوده، زیرا مسکو حملات خود را به همسایه غربی خود افزایش داده است. پاول ورونسکی سخنگوی وزارت خارجه پولند در بیانیه گفت مهمتر از همه ما از فدراسیون روسیه می خواهیم که به حملات هوایی تروریستی خود علیه جمعیت و خاک اوکراین پایان دهد، به جنگ پایان بدهد و بر مشکلات داخلی این کشور تمرکز کند. وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود روز شنبه اعلام کرد که کم از کم 32,226 نفر در طول بیش از 5 ماه جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در این منطقه کشته شده اند. این وزارت در بیانیه اعلام کرد که نزایه ها شامل حداقل 84 کشته در 24 ساعت گذشته است. مقام ها و اردوی نایجیریا گفتند پس از 130 متعلم که در اوایل ماه جاری در یک آدم ربایی دستجمعی در شمال غربی نایجیریا توسط افراد مسلح دستگیر شده بودند، بدون هیچ آسیب آزاد شدند. آدم ربایی در کوریگا ایالت کادونا در 7 مارچ یکی از بزرگترین این نوع حملات در سالهای اخیر بود و باعث اعتراضات ملی به دلیل ناامنی شد. انتخابات ریاست جمهوری سنگال روز یک شنبه در یک رقابت شدید انتخاباتی با دنبال ماها به اطمینانی و نارامی آغاز شد. جاده ها در اوایل صبح در پایتخت سنگال تا حد زیادی خالی از سکنه بود و نیروی پلیس کشور با وسایط زرهی در سرتاسر شهر مستقر بودند. محکمه عالی اسپانیا حکم تعلیق شبکه تلگرام را در آن کشور صادر نمود. این محکمه گفته که پس از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه شبکه تلگرام بدون اجازه آنها به کاربران خود امکان نشر محتوای متعلق به این شرکت‌ها را داده، این حکم را صادر کرده است. بر اساس حکم محکمه عالی اسپانیا، سر از دوشنبه فعالیت شبکه تلگرام در آن کشور به حالت تعلیق در می‌آید. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
د عزیزاده صاحب نه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل، منګم خپل استاسو نه اجازه اخلو د سپینې خبرې یا رکراس پرون هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا هم د ټولو اوریدونکو نه مننه کوو چې دا موږ سره یو ساعت بحث ته غوږ نیولی، او د خپلو میلمنو نه بیا هم مننه کوو چې موږ سره په بحث کې
برنامه رکراس د اینجا به پایان رسید. با ما نشرات ما همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما محمد حمدی او را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.